السلام علیکم، محمد شبریم دا سجی رڑو دا دی سات خبرون اوڑاندی کبم. پو واشنگتن ڈی سی که دا امریکا دا ملی گارد لبشتل شویو سرتی رو سخی و ساور کرد. دا چهارشن بی پورس سپین مانی تنشتی دا امریکا دا ملی گارد پر دو سرتی رو اندرو وولف او سارا بیکستروم دزی وشوی. دوی سخت پیان شون او دا دی پیش پتوری و افغان رحمان الله لکنوال نیول شوی چه دا پولیسو پتو قیف کده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنشن بی پرز ناوخته د سارا بیکستروم د مړینې خبر ورکړ او څرګنده یې کړه چې د اندرو وولف صحت هم ښه نه دی. د چهارشنبې تر پیښې وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د افغانانو د پناه غوښتنې بهیر وځنډاوه او پرون ناوخته ولسمشر ټرمپ د پخواني ولسمشر جو بایډن د ادارې پر مهال د منظور شویو پناه غوښتونکو قضیو ته د بیا کتنې امر وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وی هیله لري اسلام آباد د زور په ځای خبرو ته ترجیح ورکړي. امیر خان متقی دا خبره پرون په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې د ناروې له شارج دافیر پیر البرت اساس سره د لیدو پر مهال وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی دي چې د دې لیدنې پر مهال دواړو لوریو د افغانستان پر سیاسي، اقتصادي او بشري موضوعاتو خبرې وکړې او د افغانستان، پاکستان او سیمې پر وضعیت هم وشخېدل. د دې بیان له مخې د ناروې شارج دافیر د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو بمباریو په ترڅ کې د ملکیانو پر وژنه خواشینې څرګنده کړه. طالبان وایي د دوشنبې په شپه ناوخته پاکستاني الوتکو په خوست، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې بمباری وکړې چې لږ تر لږه لس ملکیان پکې ووژل شول. پاکستان ویلي دي چې د دوی الوتکو دا بمباری نه ده کړې. د خیبر پښتونخوا په هنګو ولسوالۍ کې د پولیسو درې افسران ووژل شول. په هنګو کې پولیسو رسنیو ته وویل چې وسلوالو د پنجشنبې په ورځ د سړک د غاړې پر یوې امنیتي پوستې ډزې وکړې. درې افسران یې ووژل او برید کوونکي وتښتېدل. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په خیبر پښتونخوا کې اکثر بریدونه تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډله کوي. اسلام آباد افغان طالبان تورنوي چې د ټي ټي پي ملاتړ کوي. افغان طالبان دا تور ردوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د هنګو تر پیښه وروسته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې له وسلوالو سره په مبارزه کې پولیس مهم رول لوبوي. د سوریه لنډمهاله ولسمشر له خلکو غوښتي دي چې نن لارو کوڅو ته راووزي او د بشار الاسد د رژیم د سقوط کال ولمانځي. احمد اشاره د بشار الاسد د رژیم د نسکورېدو تر ورځې نږدې اونۍ مخکې په تلویزیوني وینا کې وویل چې خلک دې په چوکونو کې راغونډ شي او ملي یووالی دې څرګند کړي. د هیئت تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلوالو پروسږ کال د ډسمبر په اتمه پلازمینه دمشق ونیو او بشار الاسد روسیې ته وتښتېد. اوس په سوریه کې حکومتي چارې د موقت حکومت له لورې چې اشاره یې مشي کوي مخ ته ځي. د هانګ کانګ پولیسو د پنجشنبې په ورځ د یوه ساختماني شرکت مشران په دغه ښار کې د اور لګېدو د پیښې په تړاو د غیر عمدي قتل په تور ونیول. د دې اور له امله چې په دوو جګو ودانیو کې لګېدلې لږ تر لږه څلور نوي کسان ووژل شول او لا هم په لسګونو نور تری تم دي. اور وشونکو نن سهار د پیښې له پیل څخه څلورویشت ساعته وروسته خبر ورکړ چې تقریبا اور کنټرول شوی دی. دغه دوې ودانۍ چې اور پکې ولګېد بیا رغېدې. په هانګ کانګ کې د راپورونو له مخې په تیرو اتیا کلونو کې د دې اور ساری نه و لیدل شوی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. په واشنگتن ډی سی کې د چهارشنبې د برید نوي جزئیات لرو. د مشکوک برید کوونکي رحمان الله لکنوال په اړه هم تازه معلومات خپره شوي. د دې برید په اړه مو په امریکا کې د یوه میشت افغان نظر اخیسته.
زما دپاره او د ټول هغه افغانانو دپاره چې دلته په امریکا متحده ایالات کې میشت دي، د هغو ټول دپاره دا ډېر د خفګان خبره ده او په اورېدو یې زه مطمئن یم ډېر خفه شوي.
په خبرونه کې به د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالي کمشنرۍ په وینا واوري چې افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو اړتیاوې په زیاتېدو او امکانات په کمېدو دي. د دغو کډوالو نظر مو هم اخیسته.
موږ ته ځای ته ضرورت ده چې موږ ته دلته د حکومت د طرفه یا د نسیار د طرفه موږ ته ځایونه راکول سي.
په خوست کې بیا له یو شمېر ستنو شویو کډوالو سره ترکیې مرسته کړې. دا کډوال د دې مرستو مننه کوي خو ژمې ته اندېښمن دي.
یار تایم پاکستان کې پاتې دي او خالد هم صادره وکړه د غاړې کالم راوړي دي.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان وکړ چې په واشنگتن ډي سي کې د ملي ګارد له دوو وشتل شویو سرتیرو څخه یو سا ورکړه.
I must unfortunately tell you that just
دی وی زباید له بده مرغه تاسو ته ووایم چې همدا شیبه ما واوریدل چې سارا بیکستروم د جنوبي ویرجینیا یو سرتیره چې موږ د هغې په اړه ژغیر شو ډېره د درناوي وړ وه، ځوانه وه، ښه شخصیت یې درلود. د 2023 کال په جون میاشت کې خدمت پیل کړ، ډېره تکړه وه، دې سا ورکړه. د چهارشنبې پورې سپینې ماڼۍ ته نږدې د امریکا د ملي ګارد پر دوو سرتیرو انډرو وولف او سارا بیکستروم ډزې وشوې. د دې ډزو په تور یو افغان رحمت الله لکنډوال نیول شوی چې د پولیسو لخوا تر ټپي کېدو وروسته توقیف شو. ولسمشر ټرمپ د پنجشنبې په ورځ ناوخته د سارا بیکستروم د مړینې خبر ورکړ او څرګنده یې کړه چې د انډرو وولف صحت هم ښه نه دی. د چهارشنبې تر پیښې وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د افغانانو د پناه غوښتنې بهیر وځنډاوه او پرون ناوخته ولسمشر ټرمپ د پخواني ولسمشر جو بایډن د ادارې پر مهال د منظور شویو پناه غوښتونکو قضیو ته د بیا کتنې امر وکړ. د ټرمپ ادارې ویلي دي چې دوی به د 1900 هیوادونو د اتباعو گرین کارډونه بیا وڅېړي. د امریکا د تابعیت او مهاجرت خدماتو د ادارې مشر جوزف اډلو پرون په یو بیان کې وویل چې ولسمشر دته د امر کړی دی چې د اندېښنې وړ هیوادونو د خلکو گرین کارډونه بیا وارسوي. رویټرز اژانس د امریکا د تابعیت او مهاجرت خدماتو د ادارې په وینا راپور ورکړ چې په دې کې د هغو هیوادونو اتباع شامل دي چې د جون په میاشت کې ولسمشر ټرمپ پر هغوی د سفر بندیز لګولی و. په دغو هیوادونو کې د افغانستان، کیوبا، هیتی، ایران، سومالیا او وینزویلا اتباعو ته اشاره شوې وه. د امریکا حکومت د یو شمېر هیوادونو د کډوالو د اسنادو د بیا کتنې پریکړه وروسته تر دې وکړه چې د چهارشنبې په ورځ په واشنگتن ډي سي کې د امریکا د ملي ګارد دوه سرتیري ټپیان شول. د دې برید په تور نیول شوی کس د رحمت الله لکنډوال په نوم یو افغان دی. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سي آی اي مشر جان راتکلیف پرون سی بي اس رسنۍ ته وویل چې لکنډوال په خواب کندهار کې له سي آی اي سره کار کاوه. بل لورته د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بي اي مشر کاش پټیل وویل چې د دې پیښې د تحقیقاتو په ترڅ کې د شواهدو د راټولولو چارې پیل شوې دي. د پیښې له شاهدانو سره خبرې شوې دي او د تورن کس هغه وسله چې ډزې باندې کړې دي لابراتوار ته د څېړنې لپاره استول شوې ده. لکنډوال د 2020 کال په سپتمبر کې متحده ایالاتونو ته تللی و. د همدې موضوع په تړاو احمد تکل د افغانستان د جمهوري نظام د وخت ملي اردو ته له یو منصوب پیر محمد پښتون سره چې په امریکا کې ډېر د خبرې کړې دي. د مرکې په پیل کې شاغلي پښتون د دې پښتنې په ځواب کې چې د دې پیښې علت به د دل نظر څوي وویل.
اول خو به زه دونه ووایم چې دا موضوع انفرادي ده او کدی چې فاميلي مشکل ولري یا کم نور اقتصادي ستونزه ولري زما په نظر دا چې یو تورستي موضوع بنې چې موږ د رسنو د تاریخ واورېدل.
یعنی تاسو وایئ چې کېدای شي لکه د مارچ د میاشتې د پیښې په څېر چې ثابته شوه چې هغه کس چې په پولیسو باندې تومانچه راباسي او هڅه کوي چې په هغو ډزې وکړي بیا دی پخپله د پولیسو په ډزو ووژل شو، فکر کوئ چې دا پیښه به هم هغې ته کومه ورته پیښه وي؟
تر کومه ځایه چې موږ پوهېږو، د کومه ځایه چې زما تجربه ده او زه فکر کوم همداغسې به وي، ځکه افغانان ټول یو سوله ییز او امن خوښوونکي خلک دي او په تېر هغه افغانان چې دلته راغلي دي د امریکا متحده ایالاتو ته او کوم کومکونه همکاري چې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت ورسره کړې ده دوی ټول دا شان په نظر کې نیسي. نو د دې څه زه ویلی سم چې بلې همداغسې به وي، دا موضوع به یو انفرادي موضوع وي، وشاته به کوم ګروپي شکل ونه لري.
مننه. له دې پیښې وروسته په هغه ځای کې چې تاسو یې شاوخوا کورنۍ او ستاسو ملګري او دوستان څوک چې په ارتباط کې ورسره یې د کار په ځای کې په سیمه کې د دوی احساسات څه ډول دي؟ یعنی دوی څه فکر کوي؟ آیا تر ګواښ لاندې ځان احساسوي؟ یعنی غواړم پوه شم چې یو جامع عکس العمل د دوی یا احساسات د دوی په دغه شیبه کې څه ډول دي؟
تکل سم محترم ز مطمئنم چنور ابوانانم زما په شکل زکه چې مزلته د ماجر په هیڅ راغلی یو کوم وخت زه د دې موضوع څخه خبر سوم ما ته خپل ډیر د افغان موضوع زکه مز ډیر وخت د امریکا د متحده ایالاتو سره په افغانستان کې همکاري کړې ده کومک مکړې دي نو ټول چې هم دلته راغلي دي د یو ښه ژوند د یو ساه ژوند په امید راغلي دي زه مطمئن یم زما د فاره او د ټول هغه افغانان د فاره دلته په امریکا متحده ایالات کې میشتي دا غو ټول د فاره دا ډیر د افغان خبره ده او په اورېدو زه مطمئن یم ډیر خپه شوی
نو لدې ورسته به څه کیږي فکر کوي چې د افغانانو ژوند به سخت شي د مهاجرت قضیه او کیسونه به وزندیږي یعنی اټکل ستاسو څه دی
بله بله سیستمی د رسنوی د خاط خواوریدل او هغه سیستمو پر رسنوی کې ولیدل د یو اس اس یا د امریکا د ماجرینو کم اداره چې دا غو خدای اعلان وکړي چې د افغانانو کیسونه به د یو موقت وخت د پاره ودریدلې وینو دا شي خو مولیدې خو هیله مو د امریکا د متحده ایالاتو څخه دا چې دا یو موضوع دا موضوع انفرادی ده او خدای دی وکړي انفرادی وي نو زموږ هیله هم دا ده چې نور افغانان په دې ګناونه نیسي
په امریکا کې مو د میشت افغان پیر محمد پښتون مرکل احمد تکل سره اوریده
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلور ساعته
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالی کمشنری یا یونیچسیار خبرداري ورکړ چې افغانستان ته په ګڼ شمیر د افغان کډوالو لستنې د نسره اړتیاوي په زیاتېدو او امکانات په کمېدو دي په پاکستان کې د دې ادارې استازي فلیپا کانلر وایي په مناسبو شرایطو کې د افغان کډوالو بیرته ستنېدنه د خوشی خبره وه خو په خبرې پوسنی حالت کې دغه بهیر اندېښنې پیدا کړې دي په دې راپور کې مو خپل هیواد ته د څو تنو ستنو شویو نظر هم اخیسته
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وی په افغانستان کې د بشري او انساني حقوقو د وضعیت له خرابوالي او د ژمي پراتک او حواله سړې دو سره سره سرګون افغان کډوال د مخبر زیاتیدونکو فشارونو له امله خپل هیواد ته ستنېږي یو نتسیار په یو اعلامیا کې چې د پنځمبه په ورځ د نوومبر په 28مه په خپل وبپن خبره کړي په افغانستان کې د دې اداري استاذ فلیپا کاندلر په والا ویلي چې په 2025م کال کې له 1 میلیون څخه زیات افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوې دي د نوموړې په وینا کې شرایط مناسب وای دا د منځلو وړ خبره و خو په اوسني حالت کې د غستنې دل اندېښنې رامنځته کوي او حل لاره نه ده د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری خبرداري ورکړې چې د هوا په سړېدو او د انساني سرچینو په جدي کمښت سره د اړتیا او امکاناتو ترمنځ واټن په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو دی او کسان شوي کسان بیا په ښه ډول میشت نه شي د دوی له بیا کډوال کېدو مخنیوی نه شي کېدی پیلمه کې د افغانستان خراب اقتصادي وضعیت په اشاره سره ویل شوې چې د ستنو شوې کورنیو د ملاتړ لپاره لکتر لګه 15 میلیون ډالر او تړتیا ده په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا یو ان ډی پی هم د راستنې شوې کسانو لپاره د کافي مرستو د نشټوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې د غیدارې د نوومبر په 28مه نیټه په خپل ایکسپرنه لیکلي چې په افغانستان کې د مرستو کمېدو له امله په تیر یو کال کې لشپېتو سلونو زیاتو ستنو شوې کورنیو هیڅ ډول نړیواله مرسته نه ده ترلاسه کړې له پاکستان افغانستان ته یو شمېر ستنې شوي کورنیو هم د خراب بشري وضعیت د مرستو له نشتوالي او د ملاتړ د کمښت له امله شکایت کړی نواز چې په دې وروستیو کې له پاکستان خپل هیواد ته ستون شوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
دغه سی یخته قسم په خدا کې طاقت په سر کم کیږي د یخته لاس طاقت نه کیږي یا ولا ک بټی لرو یا ولا ک خوراکي سامان خاص لرو مریضان کوته ته پاتې دی بس دا اس پر بس خالي پریشانی ده بل شی لا ولا ک نه کار ستا نام جوړ کور ستا څړې خپل کوشنان شام پنه نه باسي په ځلته مزان نه غورځولې دي دا یخته
حمید الله بیا بیخی تازه شاوخاله سورز مخکې له پاکستان افغانستان ته ستون شوې دی چې اوس په هلمند کې په یو موقتی سرپناه کې ژوند کوي وای
مونږ ته زایت ته ضرورت چې مونږ ته دلته د حکومت د طرفه یا د نسیار د طرفه مونږ ته ځایونه راکول سي، کورونه راته جوړ سي، او یخنیم ډېره زیاته ده، ریشن راته راکړي، زموږ ټول جایداد خو په کراچۍ کې راڅخه ضبط کړي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو نیول او ایستل په بېساري ډول زیات کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرې په خپله اعلامیه کې ټینګار کړی چې پاکستان کې د افغانانو د خوندیتوب اړتیا ویلا هم جدي دي، په ځانګړي ډول هغو کسانو لپاره چې د کاري مخینې یا هم دا چې زیانګالي دي له خطر سره مخ دي. دغې ادارې ویلي په پاکستان کې ډېری افغانان د دې لپاره چې امنیت او کرامت یې تضمین شي قانوني اسنادو، حقوقي خدمتونو او ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د ترینګړتیاو د زیاتېدو او د اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته ظاهراً پاکستان پر افغانانو فشارونه په بېساري ډول زیات کړي. ډېری دوی نیولي یا د پولیسو له ناسم چلند سره مخ شوي دي. کوم افغان کډوال چې د پاکستاني پولیسو لخوا د دې ناسم چلند تجربه لري او ډېری خبریالان، مدني فعالان، د بشري حقونو مدافعان او د پخواني حکومت چارواکي دي وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په 2021 کال کې د امنیتي ګواښونو او نورو هیوادونو ته خپل د کډوالۍ کیسونو د پړاوونو د بشپړولو لپاره د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي.
بل لور ته ترکیې په خوست کې وړمه ورځ له پاکستان څخه له 300 ستنو شویو کورنیو سره مرسته وکړه. له خوست د ازادي او مشال رډوګانو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
په خوست کې د ترکیې هیواد یو خیریه بنسټ لخوا د ولایت د روان زیږدیز کال په اوږدو کې له پاکستان څخه راستنه شویو 300 کورنیو سره د خوراک او پوښاک د توکو یوه اندازه مرسته وشوه. د مسؤلینو په وینا یاد مرسته چې نږدې 1,00,000 افغانۍ ارزښت لري هغو بیرته راستنه شویو کورنیو ته برابره شوې چې ډیری یې د دې ولایت په ګربزو، همدارنګه د تریزی او علیشیر ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې میشتي. په خوست کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه چې په چوکاټ کې دا مرستې وویشل شوې، مشر شیخ محمد ولی جان عدالتیار مشال راډیو ته وویل اړوندې ادارې او نړیوال بنسټونه دې کورنۍ سره لا نورې مرستې وکړي.
دا درسته کورنیو کې اکثر هغه مهاجر دي چې د ګاونډي هیواد نه راغلي 2015 کال کې. دغه مرستې د ولس ضرورتونو ته ځواب نشي ویلی. د ټولو خیریه بنسټونو نه مو غوښتنه دادو چې اوس وخت د خدماتو ده او د خدمت د ولس ډېر مجبور ده، نو کولی شي چې دوی موږ سره همکاري وکړي. هغه مناسب شرایط چې د موږ د نظام د پالیسۍ موافق وي ټول شرایط به موږ دوی ته مهیا کړو، خو چې ولس سره یو تعاون وکړي، لاسنیوی وکړي، تر څو چې د ولس تر یو څه حده ضرورتونه حل شي.
د مرستو ترلاسه کوونکو وویل دوی نوي راغلي او لاس په لاس په دې ځای کې د کاروبار د پیلېدو امکانات په لاس کې نشته، نو په هره برخه کې مرستو ته اړ دي. د مرستو یو ترلاسه کوونکی سید جان وایي
موږ خپله بې روزګاره خلک یو، روزګار هم نشته او موږ د مؤسسې نه د غوښتنه ده چې زمای روان د یخ ده، نه لرګی لرو، نه سرپنا لرو، او له پاکستانه راغلي یار صاحب پاکستان کې پاتې دي، او خالي د صادر او کدې غاړې کالم راوړي دي. دغه باندې موږ د خوشاله
د مرستو اخیستونکو زیاتوي په اوس وخت کې د راستنه شویو کورنیو ژوند ډېر ستونزمن دی، او له دوی پرته نورې اړمنې کورنۍ هم پاتې دي چې باید مرستې ورسره وشي. یو بل مرسته اخیستونکی ګل نادر شاه وویل
خلکو ډېر بچرا دي کنه، او دا والا مرسته دو ډېر ضرورت لري، بل یخنی د په وطن الله پاک ته دوی سره ډېر ډېر نیکۍ وکړي چې د غریبانو مرسته وکړله. ډېر بچارهګان یې پاتې دي، خدای دغه یو سره مرسته وکړي.
د مرستو ترلاسه کوونکي دا هم وایي که چیرې د اوس په شار په موقع کې له دوی سره د مرستو بهیر روان وساتل شي نو ډېر به له ستونزو سره نه مخامخېږي. یو بل مرسته اخیستون کې اقبال ویل
می چې رغولی کاروبار هم نشته، ژوند نشته، دغه مې مرسته نه می خال گزاره کی، خدای دې زندگی ورکی، دغه ز مرسته دې می تدریسی می به ان شاء الله کاروبار هم صحیح شي، ژوند زندگی هم صحیح شي.
دی یادونه ورده د اړوندو حکومتي ادارو له خوا په خبره شوی ورسته یو ارقام کې راغلی چې په تیر دوه نیم کلونو کې څه د پاسه 2.3 میلیون افغانان له بهر په ځانګړي ډول پاکستان او ایران څخه افغانستان ته راستنه شوی، چې تر ډیره د ژوند په ډیرو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د نومبر په 20مه د خپل زنداني مشر عمران خان د لیدو غوښتنه وکړه. د تحریک انصاف ګوند جکپور غړي وای چې دوی د عمران خان صحت ته اندېښمن دي، ځکه چې له شاوخوا درې اونیو راهیسې نه د کورنۍ غړیو او نه هم وکیلانو ته اجازه ورکړل شوې ده چې هغه وویني. عمران خان لته باندې دو کلونو رئیسی د فساد د یو شمیر تورونو له امله په 14 کاله بند محکوم دی. عمران خان دا تورونه بې بنسټه ګڼي او وایي چې پوځ د دې لپاره په فساد تورن کړی دی چې دی له سیاسته پوشا شي. د پاکستان تحریک انصاف وویل چې د نومبر له څلورمې راهیسې هیچا عمران خان نه دی لیدلی او نه دوی ته له هغه سره د لیدو د بندیز په اړه توضیحات ورکړل شوي دي. د تحریک انصاف ګوند ویاند زلفی بخاري رویټرز اژانس ته وویل د عمران خان روغتیا ته دوی اندېښمن دي او د هغه انزوا هم اندېښمن کړي دي. شاغلی بخاري زیاته کړه چې حکومت باید سمدستي د عمران خان د کورنۍ غړي پریشتي چې په زندان کې د هغه لیدو ته ورشي. د عمران خان د کورنۍ او ګوند غړیو په دې وروستیو کې په راولپنډۍ کې د اډیاله زندان مخې ته مظاهرې وکړې او له عمران خان سره یې د لیدو غوښتنې وکړې. د تحریک انصاف ګوند ویاند وویل چې بیا به هم د اډیاله زندان ته ورشي چې پر چارواکو فشار زیات کړي او پریږدي چې دوی له خپل مشر سره وګوري. د زندان د قوانینو له مخې باید لږ تر لږه په اونۍ کې یو ځل د عمران خان د لیدو اجازه ورکړل شي، خو چارواکي د ځینو شرایطو له مخې بندولی شي. تحریک انصاف وایي داسې اونۍ تیرې شوي دي چې څوک یې نه دي ورپریښي چې له عمران خان سره په زندان کې ملاقات وکړي. ځایي رسنیو راپور ورکړی چې شایي 23 کلن عمران خان یو بل زندان ته چې امنیت سخت نیول شوی وي انتقال شي، چې په دې ډول به د هغه د لیدو امکانات نور هم سخته شي. په ایکس کې د عمران خان په اړه یو ټرند چلی شي او له لویه سره په خواله رسنیو کې د پاکستان د دې سیاستوال او د کرکټ د پخواني اتل په اړه ډول ډول اوازې خپرې شوې دي. دا ډیاله زندان یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله رویټرز رانس ته په دې شر چې نوم به یې نه اخیستل کېږي وویل چې د عمران خان صحت ښه دی او داسې پلان نشته چې هغه بل زندان ته انتقال شي. عمران خان په 2013 کال کې د پاکستان د صدر اعظم په توګه انتخاب شو، خو په 2022 کال کې وروسته له هغه له واکه لرې شو چې له پوځي مشرانو سره یې اړیکې خراب شول. د رویټرز اژانس په باور پوځ په پاکستان کې د حکومتونو په جوړېدو او نسکورېدو کې مهم رول لري.
له خبرونو ور اخوا
چهارشنبه د نومبر 26 د منظم او دوامدار ترانسپورت نړیواله ورسوه، خو افغانستان له کلونو راهیسې د منظم ترانسپورت په برخه کې له پراخو ننګونو سره مخامخ دی. د دې هېواد د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي د منظم ښاري ترانسپورت نشتوالی، غیر معیاري سړکونه او په دې برخه کې لږه پانګونه هغه څه دي چې د سفر پر مهال دوی له ستونزو سره مخامخ کوي. تفصیل په دې راپور کې.
ترانسپورت موږ ډیر کمزورې دی.
د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسېدونکي عبدالمنان دی چې په خپله سیمه کې د منظم ترانسپورت له نشتوالي شکایت کوي. نوموړي نن چهارشنبه د نومبر 26 ازادي راډیو ته وویل
پنځه خریا موږ دلته ژوند کوو، داسې موټرې نشته دی، خو یو شخصي موټر یو لس پنځه لس، بیا شخصي موټر کلهیي کله نه مریض بیا هم داسې پسې پاتې شي، د نن نه سبا ته پاتې شي. کله کله شوي دي چې د دغه مریض ولادت په لار کې وشي یا په کور کې د ستونزو د نه موټر څخه یا د سړک خراب دی، ډېر مشکلات دي.
افغانستان د لسیزو جګړو پراخه اقتصادي ستونزو له امله د منظم او پایداره ترانسپورتي زیربناو د جوړولو او ساتلو په برخه کې له جدي ننګونو سره مخ دی. وران ویجاړ سړکونه، د عامه ترانسپورت نشتوالی، د ژمي په موسم کې د بیلابیلو لویو لارو تړل او د ترانسپورت په برخه کې د پانګونې نشتوالی د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د میلیونونو اوسېدونکو تګ راتګ محدود کړی. په ځانګړي ډول د لرو پرتو هغه سیمو اوسېدونکي چې ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو او بازارونو ته د تګ لپاره ترانسپورت ته اړتیا لري. د ختیځ نورستان یو اوسېدونکي ظهور کریمي ازادي راډیو ته وویل
هغه سي ترانسپورتي سيستم مالته بیا لکه څنګه چې خار کې دلته نشته نورستان کې، یو خو اقتصادي مشکلات دلته ډېر زیات دي. دویم قدم کې دا چې کموټر غواړي ته مجبور شي د دوه طرفو پیسې ومني، د دوه طرفو پیسې کا درته گزارو کې ډرایور د منطقي 2000 1000 روپے درنالي دوه طرفو.
ته دې تر څنګه افغانستان د اقليمي بدلونونو لا اړخه د ډېر زیان منونکو هوادونو لړل دي. چرته چې سیلابونه او زمکي خویدنې لا لوړان دي، ډېر شمیر سړکونه ویجاړ او ترانسپورتي ستونزې رامنځته کړې دي. د شمالي ولایت بغلان یو شمیر اوسېدونکي وایي په دې ولایت کې یو شمیر سړکونه چې د تیر کال سیلابونو ویجاړ کړل لا هم نه دي رغول شوي او خلک په دې برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د بغلان د شهرنو د شیخ جلال سیمې یو اوسېدونکي نور الله وویل
خراب
په پلازمینه کابل کې به یو شمېر خلک وایي چې له اوږدې مودې راهیسې په دې ښار کې د سړکونو ساختماني کارونو نه یوازې ترافیکي ګډوډي رامنځته کړې بلکې هوا یې ککړه کړې او ګڼه ګوڼه یې زیاته کړې. د کابل ښار د اومې ناحیې یوې اوسېدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
په سړکونو یو ساعت کار کېږي او نور درویشت ساعته کار ولاړ وي. له دې حالت نه میاشتې تېرېږي خو دا سړکونه جوړ نه شول. د همدې له امله لارې په ساعتونو ساعتونو بندې وي او خلک خپلو کارونو ته په وخت نشي رسېدلی. بل دا چې خاورې او دوړې جوړې کړې دي.
افغانستان اوس مهال له سختې پرلپسې او بې ساري وچکالۍ او د هوا له ککړتیا سره مخ دی. داسې مهال چې په دې هېواد کې منظم ښاري ترانسپورټ وده نه ده کړې، د زړو موټرو او نامناسبو سونتوکو کارول ګلخانۍ غازونه او ښاري ککړتیا زیاتوي. دا په داسې حال کې ده چې نن چهارشنبه د منظم او پایدار ترانسپورټ نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي چې د ټولو لپاره خوندي، ارزانه، د لاسرسي وړ او دوامداره ترانسپورټ نه یوازې په اقتصادي وده کې مرسته کوي بلکې د هېوادونو ترمنځ نړیواله همکاري کاری او سوداګری هم پیاوړی کوي. دغه سازمان ویلي چې ترانسپورت د اړیکو ښه کولو، اقتصادي ودې، ټولنیزې هوساینې او د کار فرصتونو رامنځته کولو کې بنسټیز رول لري، خو د ګلخانۍ غازونو د تولید یو مهمه سرچینه هم ده. د ملګرو ملتونو په نظر د دوامداره ترانسپورت او له دې لارې د پرمختګ د کولو لپاره د دې ننګونو حل کول اړین دي. په همدې بنسټ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د 2023 کال په مې میاشت کې پریکړه وکړه چې د نومبر 26مه د منظم او پایداره ترانسپورت د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړي.
نن د لنډۍ ومه ده او ټاکل شوی چې د افغانستان د وسلوبي د خبره لیک د وم پړاو لوبي د لنډۍ په شلمه په کابل کې پیل شي. د افغانستان د وسلوبي او نیزې وهلو فدراسیون مسؤلان وایي په دې سیالیو کې به نږدې 15 لوبډلې ګډون وکړي او ممکن شمېر تر دې هم زیات شي او یو شمېر بهرني لوبغاړي به هم پکې وي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د وزلوبې او نیزې وهلو فدراسیون وایي د وزلوبې غوره لیک اووم پړاو سیالۍ به د قوس په شلمه په کابل کې پیل شي. د دغه فدراسیون مرستیال فهیم نظیری چهارشنبه د قوس 15مه ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې په دې لوبو کې 14 لوبډلې ګډون وکړي.
د قوس په 14مه موږ لوبډلې راغوښتي. په 13مه یو سیمینار لرو. په 19مه نیټه په چاچونه ده او په 20مه نیټه رسمن زموږ لوبې پیلېږي. اوس 14 لوبډلې دي خو امکان شته چې زیاتې شي.
ښاغلی نظری وایي د دې لوبډلو په ترکیب کې یو شمېر بهرني لوبغاړي هم شامل دي. دوی زیاتوي چې دې لیک سره هم مهاله به د نیزو وهلو لوبې هم وشي. د دې جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې د افغانستان ملي ټلویزیون کابل کې د وسلوبې د لیګونو جوړول پیل کړل چې دا لړۍ تر اوسه روانه ده. دا لوبه د طالبانو په لومړي پړاو واکمنۍ کې بنده وه خو اوس یې اجازه ورکړې ده. په ورته وخت کې د یو شمېر ولایتونو د وسلوبې لوبډلې هم دې لوبو ته د تیاری خبره کوي. د بدخشان ولایت د وسلوبې فدراسیون مشر ملا حیدر حیدر ازادی رادیو ته وویل
امسال به همکاری ریاست فدراسیون بسکشی افغانستان
همغه شان چې بدخشانیانو تیر کال د خپل لوبډلې په ترکیب کې دوه بهرني چپندازان له قرغیزستان څخه درلودل، سکل هم د افغانستان د وزلوبې فدراسیون په همکاری او د بدخشان د خلکو په مشوره دوه چپندازان د دې ټیم په ترکیب کې شامل دي. لازم چمتووالی لرو او ختمرین مو کړی دی.
تمرینات خوبی را انجام دادیم.
د سمنګان ولایت د وزلوبې فدراسیون رئیس قاری زبی الله حاجی زاده هم ازادي رادیو ته وویل
تیم ولایت سمنګان الحمدلله بیا کومدی
د سمنګان ولایت لوبډله په ټول چمتووالی سره غوړي په کابل کې د وزلوبې پلی کې ګډون وکړي. زموږ چپندازان به خي چمتو دي.
چپندازای ما و تمامه آماده سن کې
وزلوبه د افغانستان ملي او محلي لوبو څخه ده. د دغه ورزش د مینوالو په خبره د دې لوبې جذابیت همدا د چاپندازانو سخته او له شوره ډکه مبارزه ده چې په ډله ییزه توګه د اتلولۍ لپاره هڅه کوي. وزلوبه د افغانستان په بلخ، کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، فاریاب، جوزجان کې ډیر مینوال لري. په دې وروستیو کلونو کې د وزلوبې ورزش د افغانستان په لویدیځو او سویل لویدیځو ولایتونو کې هم زیات شوی او په هرات، غور، کونړ او نورستان ولایتونو کې هم اوس د وزلوبې لوبډلې جوړې شوې دي. په 14 کال کې د دې هیواد د وزلوبې د سیالیو اتلولي کندهار ګټلې وه. که څه هم دغه لوبه په افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو کې ځانګړی محبوبیت لري خو لا هم په رسمي ډول په آسیایي او المپیکي سیالیو کې د قبول وړ یو ورزش په توګه نه دی منل شوی.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د ازادي ملما
السلام علیکم ز احمد تکل تاسو ته خرغلاست وایم په نننې خبرونه کې زما ملما هم یو خبريال دی یو خبريال چې یو بل خبريال سره خبرو تکینی نو خای خبري تاسو لپاره ځکه په زړه پوري وی چې په خپل کې د پښتنې او ځواب په ژبه پويږي د ازادي رادیو د دې اونۍ میلما د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ د پټان غږ رادیو مسؤل بخت زایل څمکنۍ دی. ښاغلي څمکنۍ په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړي او لیکنې هم لري، خو خبریالۍ ته کار ویلی دی. زما میلما په نننۍ تفصیلي مرکه کې راته وایي چې څوک دی، چیرته زیږیدلی، په کوم ځای کې زده کړې کړي، د رسنۍ منځپانګه یې کوم موضوعات رانغاړي او د یو لیکوال په توګه یې څه لیکلي دي. د مرکې په پیل کې مې له ښاغلي څمکنۍ څخه همغه غوښتنه وکړه چې له نورو میلمنو څخه یې هم کوم. لطفا ځان په خپله اورېدونکو ته ور وپېژنئ.
ډېره زیاته مننه جناب قابل قدر محترم تکل صاحب، لومړی خو تاسو ته او بیا د ستاسو د دې پروګرام ټولو ګډونو او محترم اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه، نیک هیلې، احترامات مقدم کوم او په دې هیله چې ټول به روغ جوړ وي او د صحت او عافیت کلی به پر غاړه اوسېږي. ستاسو د پښتنې په جواب کې د خپل ځان تعارف دومره در سره وکړم چې زما نوم بخت زیل دی او تخلص څمکنۍ کوم. د ګران هیواد افغانستان پکتیا ولایت ختیځ ولسوالۍ څمکنۍ کې دنیا ته سترګې غړولې دي. نو دغه تاسو چې په کوم کال باندې پیدا شوی ما هغه 1340 کال و چې زه په همدې ولسوالۍ کې پیدا شوم، د بابو خیلو نیمې ځای کې چې دا هم همدغه ته هم جوار ولسوالۍ ده، د ښکته پښتونخوا هغه ولسوالۍ چې د ډیورن کرخې سره جوخته پرته ده او د دې فرضي کرخې سره نږدې تقریبا په 10 کیلومتره کې شتون لري. نو همدغلته مې دنیا ته سترګې غړولې دي او زده کړې مې هم په همدې خپل ولسوالۍ کې چې دغلته یو لوی لیسه ده، عالي لیسه ده، د څمکنیو عالي لیسه، خورا ډېر لوی قدمات لري. همدغلته سر ته رسولې دي. وروسته د هغې څخه زه بیا لاړلم پکتیا پوهنتون ته، ازموینه مې ورکړه د کانکور له طریقه، هغلته مې په دې ازموینه کې برخه واخیسته. له نیکه مرغه چې په خو نمرو باندې هغلته د ژبو ادبیاتو پوهنځي ته زه بریالی شوم او په ژبو ادبیاتو پوهنځي کې مې بیا د پښتو څانګه د خپل ځان لپاره غوره کړه. او د هغې وروسته نو بیا په خپله زه په 1999 کال کې فارغ شوم.
مننه څمکنۍ صاحب، وړاندې په خبرونه کې به اوریدونکو ته د خپلو ژورنالیستیکو فعالیتونو او د ادبیاتو په برخه کې د خپلو کارنامو په باب نور هم له تاسو نه واورو. اوس اولینه پوښتنه چې زما ذهن ته راغله دا ده چې تاسو څمکنۍ ولسوالۍ کې اوسئ او د یوې راډیو مسؤل هم یاست هلته. په ورځو کې چې د ډیورنډ پر کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه وه، د دې خبرونو په باب پروګرامونه درلودل تاسو خبري پروګرامونه؟
بالکل محترم تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، وخت نا وخت په دې ډیورنډ پر ذکر خا د افغان لوري او همدارنګه د پاکستان لوري کله کله په مختلفو نقاطو باندې یو بل طرف بریدونه ترسره کیږي. نو کله چې په دې وړاندې شپه ورځو کې کوم بریدونه ترسره شول، هغه انتقامي عملیات چې د افغانستان د حکومت لخوا په پاکستان باندې ترسره شول، نو په همدغه ځای کې یو ځای دغه د ډنډه پټان ولسوالۍ ورته وایي چې دغه د ډنډه پټان ولسوالۍ زموږ د څمکنۍ ولسوالۍ سره بېخي جوخته ده او هر څه موږ ته ښکاري، هواره سطحه ده، په منځ کې کوم غرونه یا کوم موانی نشته دي. هغه د پاکستان کوم پوځونه چې دي مثلا هغه په دې پوستو کې چې دي هغه ټول موږ ته ښکاري مخامخ. نو موږ د خپلو مسؤولو چارواکو سره په تماس کې وو، نو هغه سره به مو وخت نا وخت مرکې کولې، ټلیفوني ارتباطات مو ورسره نیول، د هغوی څخه به کوم معلومات چې دي اطلاعات راغونډول. نو موږ په چټکیا سره دغه اطلاعاتو ته لاسرسی درلود او د کوم راډیو چې دغلته ده او ځینې مسؤلیت لرم په خپله غاړه باندې، دا د پټان غږ راډیو په نوم ده چې اف ام راډیو ده، او د پکتیا ولایت شپګول سوالي تر په خپلندې پاندې ځکه نیولې دي او تر څنګه نور ولایتونو ته هم اوس پر خپل منډره دي وساتې ورکړې دي. دا ټول ولسونه چې دي خپل موږ د دې ژوندۍ جریاناتو سره هغه کول موږ سره په تماس کې وو. هغه ته به موږ ته مثلا مستند ویډیوګانې هم را لیکلې او هر هغه څه چې موږ په خپل سترګو لیدل موږ هم هغه خپل خبر اعلان لرل او تر څنګه دي عام ولسونه ځخه موږ پښتنې کول او د هغه سره هم خبرې اترې کولې. دا جریانات موږ ورته په ژوندۍ بڼه د نشته لپاره سپارل.
ډېر هله دغه شپږ ولسوالۍ د پکتیا ولایت کومې کومې دي چې تاسو خپرونې ورته لرئ او هغه ولایتونه چې له دې وروسته به تاسو هغو ته خپرونې کوئ کوم ولایتونه دي؟
سمکرې ولسوالۍ د شمال ورته د اریوب ځای ولسوالۍ پرته ده او همدارنګه ختیځ لور ته د ډنډ پټان ولسوالۍ پرته ده. تر څنګ د جنوب لور ته بیا د جانخیل ولسوالۍ پرته ده. د جریخیلو سره جوخت بیا د مساحل ولسوالی ده او د هغې تر څنګ بیا د غرب لورته د لجه منګل ولسوالی ده او د احمد خیل ولسوالی ده. دا مو په حال تر پوخخ لاندې نیولې دي او د پرزي کرخې خوا چې کوم پښتانه اوسیږي په قبایلو کې یعنی اقوامو قبایل اوسیږي دغه قبایلي سیمې لکه د کورم ایجنسی ده پړشینار او د سپین غر خوا ته شاوخوا چې کومې سیمې دي دا مو تر پوخخ لاندې راوستلې دي او زمونږ دغه د خپرونو نه د پروګرامونو نه دوی پرپره استفاده کوي. مونږ د کوم فرهنګي پروګرامونه چې لرو معلوماتي خپرونې لرو یا دغسې نور مطبوعاتي خپرونې لرو مثلا د خبرونو په برخه کې ادبي خپرونې لرو له دې ډېر ټولو څخه دوی آګاه دي زمونږ سره په خپرونو کې اشتراک او ګډون کوي. د پټنغږ راډیو وسعت او فرختیا ته مونږ نور هم وده ورکړې ده. اوس مو دغه راډیو یو مرکز څنګه چې د مرکزي څنګه په پکتیا مرکز ګردیز کې هم خلاصه کړې ده چې هغلته د زرمت ولسوالۍ او د سید کرم ولسوالۍ او د احمد ابا ولسوالۍ د لوګر ځینې سیمې او تر څنګ د پکتیکا ځینې سیمې او د غزنی د مونتر په خخ لاندې راوستلې دي او د همکارو راډیوګانو سره هم تړونونه کړي دي. ځینې خپرونې پروګرامونه دي چې هغه مونږ ورکوو هغه دوی نشروي لکه په لوګر کې له اتحاد راډیو څخه او همدارنګه په خوست کې له امن غږ راډیو څخه.
سیالی د راډیو په برخه کې یعنی د رقابت ډګر په افغانستان کې هم د راډیوګانو ترمنځ تود دی، مخصوصا وروسته له دې چې د نړیوالو راډیوګانو ارتباط له افغانستان سره قطع شو. اوس په شاوخوا ولایتونو کې چیرته چې تاسو خپرونې کوئ رقابت د راډیوګانو ترمنځ شته؟ نورې سیالي راډیوګانې لرئ تاسو چې غواړئ چې له هغو نه تاسو میدان وګټئ؟
بالکل، دا چې د تاسو خبره وکړه او خټکی ته اشاره وکړه، خا پښتنه هم د پرځای پښتنه ده. د راډیوګانې په افغانستان کې چې څومره رسنۍ دي دا زمونږ خپلې رسنۍ دي، دا زمونږ همدې ولس لپاره کار کوي، د همدې خلکو د عامه پوهاوي لپاره مختلفې برنامې لري. د راډیوګانو په برخه کې سیالي چې دا اوس کې ډېره توده روانه ده، خصوصا په لویه پکتیا کې دغه تا ډېرې مختلفې رسنۍ شتون لري. محلي رسنۍ دي، اکثریت په دغه اف ام امواجو کې د خپل پروګرامونه مختبي. هر رسنۍ دا غواړي چې بل رسنۍ سره یو سالم رقابت وکړي، یعنی پر مخ ولاړه شي، وسعت او فرختیا شي، د هغه باید ډېره چټکه واوسیږي او خپل نشرات تر لرې لرې سیمو وغځوي. پټنغږ راډیو د خپل هڅه کړې ده د نورو راډیوګانو پر وړاندې چې مثلا موږ یو سالم رقابت کوو، زمونږ برنامې چې دي هغه په معیاري لحاظ په کیفیت ډېرې برابرې واوسیږي او هغه خپرونې چې هغه زمونږ د اسلامي اصولو سره د افغاني فرهنګونو سره د اصولو سره مطابقت خوري، نو د پالیسۍ سره په ټکر کې ونه اوسیږي. هغه برنامې هغه خپرونې موږ مخته وړو، هغه مختلفې برنامې دي، که هغه خبری دي، که هغه ادبي دي، که هغه تفریحي دي، که هغه معلوماتي دي، که هغه دینی دي، هغه پروګرامونه چې موږ ته په اوس کې اړتیا لرو او محسوس کوي. نو په همدې حکله موږ پره پره کار کړی دی او لا روان یو، هڅو ته دوام ورکوو. نو د رسنۍ د ولس د دولت ترمنځ یو پل بلل کېږي او دا د ولس غږ دی او د ولس غږ چې دی د هغوی سلیمې غوښتنې موږ تر مهمو مسؤولو چارواکو رسوو.
مننه. ستاسو له خبرونو به راشو د بلې خواته. تاسو د پښتو ادبیاتو څنګه لوستې ده؟ راته وایاست چې پښتو ادبیات مو په کوم ځای کې ولوستل او ولې مو درشته خوښه کړه؟
ډېره زیاته مننه کوو. دا چې په هر ټولنه کې یو ژبه کله چې بډای شي هغه فرهنګ ورسره بډای کېږي، هغه ملت ورسره راپورته کېږي او ورسره ژوندی کېږي. پښتو ژبه چې په افغانستان کې یو ملي مطرح ژبه بلل کېږي، یو رسمي ژبه بلل کېږي، خو اکثره دغه ژبه چې ویونکي مثلا په نورو ژبو کې عادت شوي دي یا د نورو ژبو لغتونه چې دي هغه را داخل شوي دي، د نورو ژبو اثرات پرې شوي دي، خاطر د دې باندې چې دغه ژبه د پردیو مستعمره و نه ګرځي او دغه ژبه له مختلفو تحرکاتو هغه تحرکات یرغلونه چې مثلا د مونږ ژبې ته تاوان پېښوي نقصان ورته پېښوي وژغورل شي. بهتر مې وګڼله چې د خپل پښتو ژبې لپاره خدمت وکړو او په همدې برخه کې زه عملا زده کړې ترسره کړم. له نیکه مرغه چې په همدې برخه کې مو زده کړې وکړې، لغات کلمات مو پېژندل او لیکنې مو پکې وکړلې. د همدې ادبیاتو له طریقه مثلا مونږ نن په ژورنالیزم برخه کې لوبېږو او خلکو ته په خپله سوا روان او ساده سلس لهجه باندې خبرې کوو. د پښتو ژبې لپاره باید ځکه کار وشي، کتابونه ولیکل شي، رسالې ولیکل شي، تر څو د ژبه بډایه شي، وغوړېږي او مطرح ژبه واوسېږي. پښتو ژبه که تاسو خیال کړی وي په 1415 لمریز کال کې نږدې وشي د مړو ژبه کتار ته ولویږي، نو په همدې خاطر چې دغه ژبه مو ژوندی ساتلې وي او دغه خپل افغاني فرهنګ ته مو کار کړی وي او پښتو ژبه یو مطرح ژبه په افغانستان کې واوسېږي، نو همدغه ځای مې خوښ کړ.
تاسو ویل چې لیکنه هم لري، لیکنه په کومو برخو کې کوي؟ او آیا نثر لیکي، ادبي لیکنه دي، ادبي نثر دی که د ژورنالیزم په برخه کې لیکنه دي؟ یعنی د لیکلو د لیکنو فورم او محتوا ستاسو څه ده؟
بالکل، زما تخلیقات شې دي، زما تحریري ادبیات اکثره په نثر کې دي او په نثر کې چې به کومې لیکنې موږ ترسره کوو هغه مختلف موضوعات په خپل څادر کې رنګاړي، لکه ادبي دي، هنري دي او تر څنګ دینی مسایل، خو د خلکو فرهنګي، د خلکو د عامه پوهاوي لپاره، یعنی د خپلو ولسونو اړتیاوې، هغه موږ د نثر په ژبه چې یو هنري ارزښت ولري او د یو چا په احساساتو باندې اغیز وکړي، هغه په ډېر سلس نثر کې موږ لیکو. نو ما نثر لیکنې کړي دي او اوس مې یو لوی کتاب چې موږ دغلته په پکتیا کې یو لوی بهیر لرو چې د هغه د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر سیوري لاندې کار کوي، د نختر ادبي بهیر، هماغلته زه فعال غړی یم او یو مجمع لوی کتاب مې لیکلی دی. انشاءالله په دې نږدې شپو ورځو کې یوه لویه غونډه ترسره کېږي پکتیا کې. کره کتنې ته مو وړاندې کړی وو، نو کره کتنه چې وه هغه پرې وشوله دقیقا، هغه ځایونه چې په هغه کې کوم مشکل وو هغه مې اصلاح کړل. نو د زما لپاره یو لویه لاسته راوړنه وه چې یو لوی کتاب مې ولیکلو او د نختر ادبي بهیر پر مټ او تر څنګ یې د اطلاعات او کلتور وزارت تر سیوري لاندې. نو همدغه شان لیکنو ته به دوام ورکوو تر څو زموږ ملت د لیک لوست همدارنګه د ادبیاتو د دود سره بلد واوسېږي او دغه دود لا مروج پاتې شي او زموږ د لیکنو څخه راتلونکي مستقبل نسلونه چې دي هغه هم پره پره لذت واخلي، عبرت ترې واخلي، خوند ترې واخلي، ځکه دا ټولې تجربې دي او په انساني بشري تجربې دي چې باید موږ له هغوی سره شریکې کړو.
د دې کتاب چې تاسو یادونه وکړه، نوم یې راته ووایاست لطفا، چاپ دی که نه دی چاپ، محتوا یې څه ده؟
دغه کتاب چې دی تر اوسه پورې چاپ شوی نه دی، انشاءالله په دې نږدې شپو ورځو کې چې دی چاپ کیږي. د دې کتاب نوم دی د آزادۍ اتلان، یعنی هر هغه اتلان چې په یقیني او واقعي توګه اتلان دي او د هغه هر یو په ژوند باندې، هغه د پکتیا په سطح دي، پکتیا کې دغه خلک تیر شوي دي. نو زړه مې غواړي چې ورته نور هغه خلک چې هغه یو ښه تاریخ لري، یو ښه سابقه لري او ورته ګوته نه نیول کېږي، د نیوکه د انتقاد ګوته او ولسی نوی مجبور کړي، ولسی له ستونزو سره نوی مخ کړي، په هغه باندې موږ خپلې لیکنې وکړو تر څو زموږ د افغاني تاریخ چې دغه شهامتونه او زړورتیاوې چې دي هغه موږ راژوندي کړو.
مننه څمکنای صاحب، ستاسو په لیکنو کې ما واورېدل چې ادبي هنري نثرونه هم شته، کیسې مو هم کله کله لیکلې دي، یوه هڅه مو کړې ده؟
بالکل جناب تکل صاحب، کیسې مو هم لیکلې دي، لنډې کیسې مو لیکلې دي او خو ډېرې کمې مو لیکلې دي. نو یو هڅه مو کړې ده چې ماشاءالله ښه هڅه به اوسېږي، خدای دې وکړي چې ستاسو د اورېدونکو جربې توجه وړ وګرځي. نو که ستاسو خوښوي زه به دغسې یوه لنډه کیسه هم درته په دې پروګرام کې راوړم او هیله ده چې تاسو خوښه شي، اورېدونکو هغه ذوق چې دی اهل ذوق د هغوند خوښې وړ وګرځېږي او سره څه دغه خپل ذایقه یې خړو شي وي.
کور مو ودان، مننه. اوس خو به هماغه لنډه کیسه له تاسو واورو، بیا د خبرونې په دوام کې به ستاسو هنري نثر هم واورو.
سمه ده، مننه تکل صاحب. ستاسو د غوښتنې مطابق که مو خوښه وي، د رواج زنجیرونو په نامه زما یوه لنډه کیسه ده، دا به هم اورېدونکو ته وړاندې کړم.
مهرباني وکړئ.
د رواج زنجیرونه. د لیرې غرونو په منځ کې یو داسې کلی و چې د وخت هره څپه پکې د زړو رواجونو په زنجیرونو تړلې وه، په کوم کې چې مالیار هم ژوند کاوه. هغه انسان چې د ژوند په تنګو سیلابونو کې خپل کوچنی هیله ساتلې وه، د ژوند د بندیز غرونه په اوږو اخیستي وو، او هر ګام یې د تیارو له سیوري سره مقابله کولو، لکه د ستورو کوچنی وړانګې چې د شپې په تیارو کې خپل لوری پیدا کوي. مالیار د خپل زړه ارمانونه د شګو په ژورو کې د یوې قیمتي مرغلرې په څیر ساتل، نرم ښکلي خو د نړۍ له سختیو سره د ټکر په حال کې. د کلي خلکو ورته ویل چې ارمانونه یې یوازې د سپینو خوبونو په څیر دي، او هغه دانې دي چې د یو لوړ غره په سر یې وشیندي او د زاڼو کتار ته یې کیږدي. خو مالیار د هرې تیارې، هرې ماتې او هرې ستونزې له درد څخه د زړه نوې سندرې جوړولې. هغه د غرونو بادونه حس کړي وو، هیبتناک غږونه یې اورېدلي وو، د ستورو پړکهار او د مرغیو شغار غږونه یې په زړه کې ځای پر ځای کړي وو، او د سپوږمۍ رڼا ته یې د هیلو نغمو تصویر او خیالي عمل جوړ کړی وو. هر ورځ مالیار د زړه په اور کې یو نوی سرود زمزمه کاوه. د هغه کلک هوډ، د هر رواجي زنځیر ماتې غږ، د هرې تیارې هڅه مبارزه د یو نوي څپرکي په څیر د ژوند موسیقۍ ته لار ورکوله. د ده زړه لکه د سمندر د څپو نغمه، د بادونو نڅا او د غرونو د رڼا وړانګې یو ځای کېدلې، او هر شپه د خپلو ارمانونو سندره د ستورو په لمن کې غوړېدله. یوه ورځ د غرونو له منځه یو قوي باد راووت، داسې چې د مالیار د ژوند ټولې هتکړۍ پرې شوې. هغه د تیارو له ګردابونو راووت لکه یوه مرغۍ چې له قفسه یې فرار کړی وي، وزرونه یې خلاص کړي وي، او د ازادۍ په آسمان کې غوړېدلې رڼا ته وزرونه ورکړل. هغه پوه شو که چیرې زړه سپېڅلی وي، د ژوند هیڅ تروږمۍ او هیڅ دیوال یې نشي بندولی. مالیار د کلي خلکو ته د هیلو لار وښوده. د خپل ژوند د اور هره نغمه یې د نورو زړونو تل ته هم په خپلو خوږو الفاظو رسوله. اوس د کلي په هره کوڅه او دښته کې د ازادۍ کوترې د مالیار زړورتیا، مبارزې او ارمانونو سندرې داسې غوړېدلې لکه د غرونو له منځه د بادونو موسیقي چې هیڅکله له ذهن څخه نه وځي. هر چا چې د زړه یو فټ اور درلود، پوه شول چې د تیارو زنځیرونه ماتیدونکي دي، او د هر ارمان سرود په غږېدو سره نړۍ رڼا کېدای شي.
ډېره زیاته مننه څمکنی صاحب. د اثارو محتوا مو، د لنډو کیسو محتوا او د نثري هنري نثرونو هغه محتوا او هغه اصلي تمرکز مو پر کومو مسایلو، پر کومو موضوعاتو دی؟
بالکل، دا ډېره یوه ښه پوښتنه ده او ډېره جالبه ښه پوښتنه ده. نو د نثر هغه منځپانګه یا هغه محتوا چې زمونږ راڅرخي، اکثریت زمونږ په هیواد کې ناخوالي، زمونږ د هیواد رکود، هغه اصلي عوامل، فرهنګي قیودات، د علم سره زمونږ د خلکو نابلتیا، یعنی د فرهنګونو په دام کې، د فرهنګونو په زنځیرونو تړل، د هغې څخه د خلاصون یوه لاره معقوله لار لټول، خپل ټولنه له بلې ټولنې سره په هر لحاظ مقایسه کول، د مینې د محبت جریانونه، د بې وسه خویندو یا میندو د هغوی د زړه آه او فریاد، په ادبیاتو کې د دوی په ارزښتونو باندې خبرې کول، د هغوی آینی کیسې داستانونه راخیستل او هغه په نثري ژبه باندې لیکل، دا ټول زما د نثر هغه منځپانګه یا محتوا چې د هغه رنغړي دي. چې مثلا مونږ ولسونه، خصوصا اقوام او قبایل، له کومو ننګونو سره، له کومو چیلنجونو سره مخ یو، او زمونږ ولس څه ژبه وي، د دوی فرهنګ څه ژبه وي، کوم خرافات منحرف شیان دي، او کوم چې دي هغه د ټولنې لپاره ډېر مفید تمامېږي، او څنګه کولی شو چې د ستونزو له ګرداب څخه ځان وژغورو.
مننه. او خپل دغه لیکنې مو، د کیسې او هنري نثرونه، دا مو کله له پټان غږ راډیو نه هم خبره کړی؟
بالکل قدرمند اکل صاحب، هر هغه څه چې ما پرې سوچ کړی دی او فکر مې کړی دی چې عام ولس ته ګټه ده، نه پدا د خلکو د عامه پوهاوي په موخه، د دوی د ذهنیت جوړونو په موخه، نو ځینې بیلګې مو ثبت کړي دي د ټرایلونو په شکل کې، هغه مو د پټان غږ له راډیو څخه بار بار نشریږي او مختلف اوقاتو کې نشریږي، تر څو خلک خوند هم ترې واخلي، او له بله پلوه زمونږ په خلکو کې هغه شعوري بیداری شي، د هغه شعوري کچه لوړه شي او هغه بیداری را پیدا شي.
مننه. نو همدغه سی یو هنري نثر چې تاسو وایئ چې تاسو یې د دې لپاره لیکئ چې په خلکو کې علم له پوهاوي سره، د علم له لوړولو سره، یا د ذهني پرمختګ سره د خلکو مرسته کوي، دغسې یو هنري نثر مو راته لولئ اوس.
بالکل تکل صاحب، تاسو هر وخت لپاره چې مثلا غوښتنه وي او مونږ به یې څنګه نه منو، په سر سترګو به یې منو. زمونږ ګوتې د همدې لپاره جوړې شوې دي تر څو زمونږ هغه علم، زمونږ هغه خپل تخلیقات هغه بل چاته ورسیږي، نفع ورسیږي. مونږ باندې په همدې برخه کې کار شوی، مونږ په خپله په همدې برخه کې خپل اذهان مصرف کړي دي، خپل فکر مصرف کړی دی، خپل انرژي، او تر څو چې مونږ خپل هیواد ته، د خپل هیواد ولسونو ته خدمت وکړو، د قلم له طریقې وکړو، د ژبې له طریقې وکړو، نو یو ښایسته ښکلی ټوټه به همدا شېبه زه درته د نشر لپاره وړاندې کړم.
مننه مهرباني،
خپل غټ چې ستاسو د توجه خوښي وړ وګرځي.
کور مو ودان، مهرباني وکړئ.
د بهار خپل بخملی موسم دی، چار چا پیره د خزان ټول مړاوي کائنات او د ژوند نوې تازه ساه خېستي. د سپینغر یخ شمال د بهار نسیم په نرمو وږمو کې د پکتیا شنو نختر وبڼه کې اړوي را اړوي. سپوږمۍ هم د شنو پاڼو تر منځ نری مسکا کوي، او باران په نرمۍ سره د ځمکې د غاړې پر مخ د ژوند نری موسیقي جوړوي. د هسک غره په لمنه کې د کوچیانو پلنې کېږدې ولاړې، او د رمو ګړنجي د شپونکي له شپېلې سره هم سازه دي. د نري باران هر څاڅکی لکه د زړه یو پټ راز، لکه د مینې یوه شونډه په رڼا کې ځلیږي، او د هوا له خولې سره یو ځای د خوشبو یوه سندره جوړوي. د ګلونو رنګونه لکه د لمر لمبې په شنه څادر کې ډوب دي. د طبیعي ګلونو سره ژیړ او ارغواني لکه د مینې بشمیره ژبې چې په هر ګل کې یوه نغمه جوړه کړې وي. رنگ پر رنگ مرغان هم د شنو خاخونو تر منځ خپل خواږه سرودونه خپروي. هر نری نغمه د زړه په تارونو کې یوه نرمه لړزه ورکوي. د اوبو شور شړهار او ابشار د کاریزونو له لورې لکه د ژوند یو بېفایانه داستان د مینې خوښۍ او آرامۍ په ژبه بیانوي. د نسیم شفق سپک لمس ته ګلانو پاڼې خوځوي، او د هر خوشبو شبنم اتار څاڅکی په هوا کې د مینې یو مسکان پیغام رسوي. داسې لکه د طبیعت هر عنصر چې د انسان د روح هرې برخې ته یو سندریزه نغمه لیږدوي. د چینې هر شګه په ګودر کې، د هر مات بنګړي ټوټې، د غرڅنیو پیغلو هر خندا، او د لونګو هر خوشبو د دې پسرلي د زړه په ژبو کې اغار کده. دلته په دې رنګونو، غږونو او خوشبګانو کې انسان داسې احساس کوي لکه د مینې په یوه رنګینه بېفایه نړۍ کې وي، چې د ژوند هره څپه یې د خوند، آرامۍ او ښکلا یوه سندریزه ډالۍ.
ډېره زیاته مننه ښاغلی څمکنی. د مرکې په پای کې که اوریدونکو ته څه د ویلو لرئ، وروستۍ خبرې لرئ، هغه به واورو، بیا به له تاسو سره خدای پاماني وکړو.
ډېره زیاته مننه قدرمن تکل صاحب، یقینا د ستاسو د لطف څخه ډېره زیات منندوی یو. دا زه د خپل ځان لپاره ډېر ویاړ بولم او ډېر فخر بولم چې په خپله دې برخه کې زما سره تفصیلي خبرې اترې کوي، مرکه کوي، او زما غږ تر خپل مظلوم ولس رسوي. او زمونږ په اشعارو کې، زمونږ په لیکنو کې، زمونږ په خبرو کې چې مثلا کوم پیغامات پرته دي، هغه تر ولسونو یې رسوي. دا د خلکو لپاره یو ډېر بهترین ګام دی چې تاسو پورته کړی دی. یقینا د ستاسو هره برنامه ډېره په زړه پورې ده. نو زه خپلو قدرمنو ولسونو ته اورېدونکو ته دغه پیغام لرم چې قدرمنو ګلونو ولسونو، د نن حالت د پرون حالت سره توفیر کوي. ژوند د تغیر منونکی دی. انسان باید په فکري لحاظ باندې تغیر وکړي، متغیر اوسېږي. هغه معقوله ده چې په زوړ لباس باندې مه شرمېږه، زاړه فکر باندې وشرمېږه. نړۍ نن سبا په کوم حالت او کوم سټیج کې ده، او د ټکنالوژۍ دور دی، د قلم دور دی، او د هنر دور دی. نو ښه خبره دا ده چې موږ باید ډېر متمدنه اوسېږو، او د هغې تر څنګ هغه خپل رسم و رواجونه، هغه خپل دود او دستور انانات چې یو هیواد په خپل فرهنګ پېژندل کېږي. فرهنګ هغه جوهر دی چې یو هیواد، ملت د بل ملت یا د بل هیواد څخه بېلې، ولسونه د بل څخه بېلې شناخت کوي. نو ښه خبره ده چې د خپلو اسلامي اصولو مطابق د خپل فرهنګي اصول مطابق موږ د خپل ژوند عیار مخته بوزو، یو بل سره مینه محبت وکړو، نجات پالنه او همدارنګه قوم بازی او تا نور دغسې نژادي او مسایل چې دي دې ته باید موږ د پایټه کې کیږو. افغان ته د افغان په سترګه وګورو، انسان ته د انسان په سترګه وګورو، یعنی متحد ژوند باید سره وکړو، په یو ټغر باندې باید سره وکړو، موږ باید سره یو موټی شو، موږ باید خپل دوست او دښمن وپیژنو، موږ باید علم طرفدار واوسیږو او همیش لپاره له طرفګنیو لاس واخلو، د خپلې شخصي ګټې په عمومي ګټو باندې بهتره ونه بولو. عام المنافع ځایونه عامې ګټې شي دي، د ټول ولس هغه باید خپلې شخصي ګټې وبولو، د هیواد خپل مور وبولو، دغه خپل هیواد چې دی دا زموږ مسکن دی، باید خدمت یې وکړو. موږ باید خپل ګلدي ماشومان، خپل آینده، راتلونکی، مستقبل چې دی هغه د علم په زیوراتو باندې مالامال.
د پکتیا ولایت د پټان غږ راډیو مسؤل، خبریال او لیکوال بخت زایل څمکنی د ازادۍ میلمه په پروګرام کې میلمه و. تر بلې خپرونې مو زه احمد تکل په پاک رب سپارم. هیچاره
د ازادۍ میلمه
آئینہ میں صاف کے چاہتا در زرین شالان دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاش نیول سور پنک روزوئے دے ناویش بھی مڑوان کو لے دے لکھ غنم کے دیگی گوشتر لکھ گانے سر راتا و منڈا لکھ گانے سر راتا و منڈا لکھ ناوے نرا روان شیرا لکھ یو خوب گنے ہم دا سے بنف بنخ کو لے دے
جون 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 خو لے دے جون 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 خو لے دے جون 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 خو لے دے جون 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 خو لے دے
یہ خلقو 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 کولو خلقو منی سے جون دن تا ٹوپک منی سے رات کتاب کے دوان خیدی یا و بڑکا دتا اس بلد جانان تصویر و ازموینا قید نقل یا وڑو کے کاغاز او در رحمان بابا غزل سر دستر گو رسم پمڑا وستر گو کے دے پٹو غم و خون کو لے دے
جن 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 خلے دے جن 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 خلے دے
کمپیوٹر پر پردر آغای مسیج دیوے مینے تو خوگے اشارے پر مسینجر کے یہ زواب واری پر مسینجر کے یہ زواب واری لچانو رکھ دی ٹول خائصہ لفظوں ناناس ور تلاس کرزنے اڑ کے فکر من خلے دائیں
جن 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 خلے دے جن 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 خلے دے جن جن
یہ خلقو 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 خلقو
خلکو 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 منی سی جوان دن تا ٹوپک منی سی داد سخ پڑی واخ لے بار لیو ستڑی واخ لے داد سخ پڑی واخ لے بار لیو ستڑی واخ لے جوان خل دے جوان خل دے جوان خل دے جوان خل دے خل 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 دے جوان 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 خل دے خل 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 دے جوان خل دے جوان خل دے
خوالای دیشن شن شن خوالای دیشن شن شن خوالای